السلام علیکم ستړي مشهید د غرمې 12 بجې شوې د مشال ریډیو خبرونه اورئ په روانه غړې کې ز منور شاه تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې با پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر د دورې په بلوچستان کې د تشدد پیښو نن د قومي اسمبلی غونډه کې د هغې پاړه او یو شمیر نورو موضوعاتو باندې ریپورتونه لرو او د دې ترڅنګ نړیوال مطبوعات او د کورنۍ ورسپاڼو مطبوعات داغه مهم ټکی به هم دراورو خو په سر کې د اسرار الله مومن نه د سات تازه خبرونه اورو.
د مهم خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په پاکستان او هند زور راوړ چې د کشمیر مسله حل کړي. ل کشمیر رسیدلي ریپورتونه وایي چې نن د نه پورس هم د پاکستان او هندي فوجانو ترمنځ په پوله انختی شوی او امریکا وایي د اسرائیل لدې پریکړې پاړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو میشت ځایونو جوړولو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. اوس د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون نن سهار په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه په دې ملاقات کې د هند سره په پوله د روان کړکیچ په نړیوال امنیتي ځواک کې د پاکستان په کردار او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو پر ترقیاتي منصوبو خبرې وشوې. په ملاقات کې مرکزی وزیر شاهد خان شاهد حقان عباسی او په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر مسعود خان هم موجود وو. لدی وړاندې بان کی مون چې دا مهال د پاکستان په سفر دی. د پاکستان سرکاري خبري اجانس ای پی پی لمخې نوموړي ویلې دي کچېری پاکستان او هند غواړي نو دا د کشمیر مسلې د هورولو په لړ کې د منځګړی توپ کردار تر سره کولو ته چمتو دی. د پاکستان د بنو چور وزارت هویان اعزاز چودري د بان کی مون د سفر پاړه پر مشللو ته صدا سویل.
د ملګرو ملتونو مشر به په 14 او 14 اگست په پاکستان کې وي. هغه به د پاکستان له وزیر اعظم صدر او د قومي اسمبلی له سپیکر سره ملاقاتونه کوي او ترڅنګ به په ځینو نورو پروګرامونو کې برخه اخلي.
اجازه چودري جاته کړه چې بان کی مون به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره د پولیو د ناروغۍ د ختمون د میرمنو د تعلیمي پرمختګ او د امنیت په اړه د ممکنه اقداماتو په باب خبرې کوي. له کشمیر رسیدلي ریپورټونه وایي چې نن د نهې په ورځ هم د پاکستان او هندي پوځیانو ترمنځ په پوله انختو دوام ولرلو. په سیمه کې د مشالېډو د خبر مرکزي څانګې خبريال ریپورت ورکوي چې په لنجمنه کرخه کنټرول لاین له دواړو خواو ډزې شوې دي. د ریپورټونو له مخې د نهې په ورځ سهار وختي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرجوب لوړېدلې ده او له پولیسو سره نږدې ګڼ شمېر کورونه خالي کړل شوي دي. پاکستان او هند پر یو بل د بلا اشتعال بریدونو شروع کولو تور لګوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شوی چې د اګست په شپږمه د هند 15 فوجان په یو برید کې ووژل شو چې هند یې تور په پاکستان لګوي خو بیا اسلام آباد دا تور ناردوي. په بلوچستان کې الحمد ناکرارۍ لړۍ روانه ده. په دوه جلا جلا تازه پیښو کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي دي. د بولان سیمې مرستیال کمشنر عبدالوحید شاه پرون مشالې ډوته ویل چې په مچ سیمه کې د امنیتي سرتېرو له اړخه د عملیاتو په ترڅ کې څلور بلوڅ وسلوال وژل شوي دي.
د امنیتی ځواکونو شاوخوا سلور 15 ټولۍ د عملیاتو لپاره وتلې دي او له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات لا هم جاری دي. درنه وسله مو نیولې ده
خو بلوڅ وسلوالو ځای رسنیو ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې بېګونه کسانو وژل شوي دي. بل اړخ ته تېره شپه ناوخته په کوټه کې د سریاب سړک په اریګیشن محله کې د شوې 14 په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي دي او یو ټپي شوی دی. نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کې چې پکې به د هیواد په امنیت او سلامتۍ بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړې ده چې غونډه به نن په 15 بجې شروع کیږي چې پکې به په ځانګړي ډول د بلوچستان دننه په دې وروستیو کې د ترسره شوو ترګري پیښو خبرې کیږي. یاده دی چې په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 60 کسان د بلوچستان په ناامنۍ پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر بعد روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رایټرز خبر ایجنسی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داودزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اګست له 26 تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي. بلخوا د حکومت د سیاسي اپوزیشن د یوې ډلې ملي ائتلاف ویان فاضل سنچارکی پرون له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې د نړیوالې ټولنې له فشار پرته به پاکستان ته د ولسمشر احمد کرزی راتلونکي سفر اهم کومه مهمه لاسته راوړنه ونه لري.
دغه ژمنې تل د پاکستان لخوا شوي خو عملي ګامونه نه دي پورته شوي. افغان حکومت کولی شي چې له خپلو امکاناتو ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید له دې لارې پر پاکستان فشار وارد کړي تر څو پاکستان عملي تضمین وکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دوی یو پلاوی به هم پاکستان ته د ولسمشر کرزی په دې سفر کې هم ملګری وي. د خبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د مشالېډو د خبریا له مخې په پېښور کې د سختو بارانونو له کبله یو شمېر سیمې اوبو لاندې کړې دي. همدارنګه د اسلام آباد او پېنډۍ ترمنځ په لارو د اوبو ودرېدو له کبله لنن سهاره د دوانو خارون ترمنځ تګ راتګ بند شوې دي. د هیواد د موسمیاتو محکمې له مخې د بارانونو د لړۍ به د راتلونکو دوه ورځو پورې دوام لري. دا چې خارې چې مصري چارواکو د قاهرې په دوه سیمو کې د لرکل شوي ولسمشر محمد مرسي په لوه مظاهره چانو د غونډو خورولو پلان څنډولی دی. تېره ورځ هم په قاهره کې لسګونو زرو کسانو له واک څخه د لرکل شوي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ شعارونه ورکړل. ځینو مصري رسنیو ویلي د مظاهره کوونکو د خورولو پلان وروسته له هغې وځنډول شو چې د ورځې په اوږدو کې په یادو دوو میدانونو کې د مرسي د پلویانو شمېر زیات شو. او اخري خبردار امریکا وایي د اسرائیل د پریکړې په اړه چې په فلسطین سیمو کې د نورو مشت زینو جوړېدو ته اجازه ورکړي جدي اندېښنه لري. دا اتر دي مهارت مشار خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د اسرار عالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د ریپورتونه واوري. د ملګری ملتونو مشر بان کی مون په اسلام آباد کې د اعلی حکومتي چارواکو سره لیدل کتل کړی دی. بیګاش په کوټه کې یوې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لا اړولې. په دې حق له پولیسو یو ځای چارواکي وایي
ریموټ کنټرول بومول دا په دې کې تقریبا 4-5 کیلو کیجی وزن استعمال شوی دی او دوه نفر شیدې مړ دي او راګر زخمي دي.
او د افغانستان خوست ولایت کې په دې ورسته یو سیلابونو کې ولسی خلکو ته مالی او ځانی تاوان رسیدلې. د خوست یو چارواکي مشال ریډیو ته وایي
د مېرمنې سیلابونو کې چې دوی البته د پټه نو سیمه ته یو سره د موټر کې روانې او سره سمو ته راځو.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر ریپورتونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ تلاره هم اوریدلی شئ. پته ده mashalradio.com. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. تمه ده چې نوموړی به د پاکستانی چارواکو سره د ګوزن د ناروغۍ د ختمولو او د خزو د تعلیم په حق له هم خبرې اترې کوي. په دې ورسته یو کې اسنګ چې مخبرونه کې واوریدل د قومي سلامتۍ د پاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم د نوموړي سره اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. د نوموړي په اسلام آباد کې مصروفیتونو په اړه د اسلام آباد نظم خبريال رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال نن سهار وختي د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د خاغلی بان کی مون استقبال ملګرو ملتونو د پاکستان سفیر مسعود خان وکړو. تیر ورځ خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د خپل دورې دوران خاغلی بان کی مون و صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم نواز شریف او قومي اسمبلی سپیکر سره به ملاقات کوي. خاغلی بان کی مون به د وزیر اعظم قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سره به هم ملاقات کوي. د خارجه چارو دفتر د بیان تر مخه د غرنګ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال با د پاکستان د ازادۍ د ورځې د سرو کې هم د خصوصي ملما په هیڅ شرکت کوي او دغه د سرو کې د شرکت نه پس اسلام آباد نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي دوره به هم کوي او هلته سنټر فار انټرنیشنل پیس اند سټیبلټي افتتاح به هم کوي. بیان کې دا هم ویل شوې دي چې د ملګرو ملتونو مشر با پاکستان قدرتي افتونو د نسم ادارې په یو غونډه کې به هم ګډون کوي. د ذکر ده چې اسلام آباد راتلو نه مخکې په نیویارک کې د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی سره په یو مرکه کې د ملګرو ملتونو مشر اویل چې پاکستان او هند که خوښوي نو هغه په مسئله کشمیر د دواړو ملکونو ترمنځ د سالسه کردار لوبولو ته تیار دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رابعه اکرم خان، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون د مصروفیاتو په اړه موږ سره دغه ریپورت یو شی بولاندې شریک کړی وو، او په دې ورستیو کې موږ ته خبر را رسیدلی دی چې د بان کی مون د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی چارو او خارجه چارو لپاره سلاکار ستاجی سره ملاقات کړی دی. پاکستان کې د بان کی مون د مصروفیاتو په اړه زموږ همکار مجید بابر پرون د خارجه چارو د وزارت د ویان سره هم خبرې کړې وي او دا ریپورت یې په برابر کړې.
د ښاغلی مون د دې سفر د مصروفیاتو په اړه اعزاز چودري زیاته کړه.
سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ
13 اور 14 د ملګرو ملتونو مشر با په 14 او 14 اگست په پاکستان کې وی. هغه به د پاکستان له وزیر اعظم، صدر او د قومي اسمبلی له سپیکر سره ملاقاتونه کوي، او ترڅنګ به په ځینو نورو پروګرامونو کې برخه اخلي.
د
چودري په خبره په دې سفر کې به د خاغلی مون میرمنه هم دا غسر وی. د دې مخ کې د خاغلی مون د دې دورې نیټه د اگست 14 منټه نه پسوا، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د اگست 14 نیټه د دغه هیواد د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي، او دوی غوښتل چې بان کی مون هم د ازادۍ د ورځې تقریباتو کې برخه واخلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې تیرونه د ترهګریدو پیښو د مخنیوي په لړ کې په اسلام آباد کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل شوي وو، آیا د خاغلی بان کی مون د سفر لپاره هم دغه هیواد کوم خاص انتظامات کړی دي؟ نو نوموړي وویل
ماشاءالله
د خدای په فضل دلته پاکستان ته ډیر بهرنیان په رسمي دورو راځي، او همیشه د هغوی د حفاظت لپاره خاص انتظامات کیږي، او تر دا مهال د بهرنیانو د دورې پر مهال کومه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. نو د ښاغلي بان کی مون دا سفر به هم په خیر وشي، تاسو اطمینان کې اوسئ.
اعزاز چودري دا هم وویل چې ښاغلي مون به د ګوزن د ناروغۍ په پاکستان کې د جینیکو د تعلیم او د امن د بحالۍ په لړ کې جوړو شوو غونډو کې هم برخه اخلي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوس ورځو بلوچستان ته. په بلوچستان کې په دوا بیلابیلو پیښو کې خواوشا شپږ کسان وژل شوي دي. اولنۍ پیښه په بولان سیمه کې د امنیتي ځواکونو له اړخه د عملیاتو په نتیجه کې سلور بلوچ وسلوال وژل شوي دي، او دغه شان 1300 ورځو راهیسې روان دي عملیاتو کې. تر دې دمه د وژل شوو وسلوالو شمیره تر لاسو پورې رسیدلې ده. بلې خوا ته تیر شپه ناوخته په کوټه کې د سریاب سړک په اریګیشن محله کې د شوې چاودنې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او یو زخمي شوی دی. د وژل شوو کسانو پیژندګلو نه ده شوی، او نه بیا تر دې دمه د چاودنې ذمواري کومې ډلې منلې ده. په دې حقله تفصیل راکوي د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال نیت مساخیل.
د ضلع بولان ډپټي کمشنر عبدالوحید شاه مشال ریډیو ته وویل د تیرې دوشنبه یا سومار په ورځ ناوخته د ضلع بولان د مچ په سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې سلور وسلوال وزل سوي دي. نوموړي زیاته کړه
چار پانچ جو پارٹی جو نکلی ہوئی ہیں تو باقی اس میں یہ کہ
د امنیتی ځواکونو شاوخوا سلور پنځه ټولۍ د عملیاتو لپاره وتلې دي، او له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات لا هم جاری دي. درنه وسله مو نیولې ده، له وسلوالو سره د ډزو یا ټکانو سخته تبادله شوې ده. زموږ یوازې یو سرتیری ته ګولۍ په داسې حال کې لګېدلې دي کوم چې له مرمیو د ژغورلو ځانګړي جیکټ یا بولټ پروف جیکټ په غاړه کړی وو، ځکه امنیتي سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. خو د ټکانو په تبادله کې سلور وسلوال ځای پر ځای وزل سوي دي. د بولان ضلع ډپټي کمشنر په خبره وزل سوي کسان بلوس وسلوال دي، او د ده په وینا دلته امنیتي ځواکونو عملیات له هغه وروسته پیل کړل کله چې د رواني اګست میاشتې پر شپږمې نیټې په یاد سیمه مچ کې له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي 14 مسافران وزل سوي وو. د هغې شپړه بلوس وسلوالی ډلې بی ایل ای په غاړه اخیستې وه. هلته د امنیتي سرتیرو له اړخه په مچ بولان سیمه کې د عملیاتو په اړه بلوس وسلوالو ډلو خپل غبرګون څرګند کړی دی. دوی رسنوی ته ویلي دي چې په عملیاتو کې د دوی په خبره بې ګنا کسان وزل سوي دي. بلې خواته بیا د تیر سومار په شپه ناوخته د کوټې د سریا په سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې درې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کوټې پولیس کنټرول یو مصر هیډ محرر حمیدالله د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویل
22:45 بجے باندې
چې ریموټ کنټرول بمول ده په دې کې تقریبا 4-5 کیلو کې جی وزن استعمال شوی دی او یو چې دی نن نن ته پنځه دغه سیمې لا اوسه ده او دوه نفر شي دی مړی دي ایو راګر زخمی دی او جس کا نام ندی محمد تکنا کلی کرانی عمر تقریبا 25-30 سال دوه کسان مړی دي نه یو زخمی دی راګر 14 نفر پر موټرسایکل باندې شي دی ریموټ والا بم دی کلی کې درولې یعنی دوه مړه یو راګر زخمی نو ریډی مال
د چارواکو په خبره تر دې دمه د وزل سو دوه کسانو پیژندګلونه نه ده سوي او نه بیا د چاودنې په اړه سنور جزئیات او وجوهات معلوم سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه اړه پلټنې روانې دي. بل خواته تر دې دمه کومي وسلوالې ډلې د چاودنې ذمہواري نه ده منلې.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
پاکستان تور لګوي چې هندستاني سرحدي پوځیانو له څو ورځې راهیسې په پاکستاني سیمه د درنو وسلو بریدونه شروع کړي دي چې لوجې تر دې دمه پاکستاني پوځیانو او ملکی خلکو ته مرجوب لا وخت ده. په دې حق لبا هم درته ریپورت وړاندې کوو خو د دې نه وړاندې ورځو اسلام آباد کې زمون خبريال احمد الله ته چې نن دغلته کې کېدونکو د قومي اسمبلې د غونډې وخت او ایجنډې په اړه سره معلومات شریک کړي.
نن شکم د قومي اسمبلی غونډه د اغانن مازیګر 15 بجې باقیږي او د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې په پارلیمنت هاوس کې شروع کیږي. د قومي اسمبلی سیکریټریټ چکم دغه وی سرچینې د اغینې چکم معلومات متر لاس شوی دي نو اغې وی چې په اجلاس کې به کنټرول لاین باندې چکم د هند لخوا دغه کوم خبره ده په اغې باندې به خبري اترې کیږي. دغه شان په ملک کې د امن او امان چکم صورتحال ده په اغې باندې باندې بحث کیږي او د چکم داخله وزیر ده چودری نثار علی خان هغه به ایوان ته پالیسی په حق له بچکم دی بیان به ورکړي چې نوې کومه پالیسی جوړیږي چې هغه کوم تور سي د اوسه صورتحال دی. دغه شان صدر آصف علی زرداری چې کوم دی هغه د سنټ اجلاس هم راغوخته دی د 19 منټه باندې کوم چې مازیګر 15 بجې شروع کیږي او د قومي اسمبلی چې د موجوده اجلاس ته دا به د رواني میاشتې تر 30 منټه پورې جاری وي.
دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله او تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو یو بل ریپورت ته پاکستان تور لګوي چې هندستاني سرحدي پوځیانو له څو ورځې راهیسې په پاکستاني سیمه د درنو وسلو بریدونه شروع کړي دي چې له وجې تر دې دمه پاکستاني پوځیانو او ملکی خلکو ته مرجوب لا وخت دي. د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویاند وای دی لړکی د هند مرستيال سفیر پرون د بهرنو چارو وزارت ته ورغوخته وو د پولي په کړ کې چې ورته احتجاج کړی دی. په دې حق له نور تفصيل د ذبیح الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان اجازه احمد چودري د دوشنبه پورې زوی خبري ناشته ته ویل چې حکومت یې په اسلام آباد کې د هند مرستيال سفیر دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ته ورغخته او پر پاکستانی کشمیر او دغه هیواد د پنجاب ایالت په سرحدي سیمو د هندي پولیسو ساتونکو پوځیانو د بریټ پر خلاف شدید احتجاج کړی دی. اجازه احمد د هندستان غي ادارت کړ چې ګواګي پاکستانی پوځیانو 13 اونۍ د پاکستانی کشمیر پولیسو ته نږدې په هندي سیمه کې پر هندي پوځیانو ډزې کړې چې پترس کې 15 هندستاني پولیسو ساتونکو پوځیانو وژل شوی. همدارز نوموړی ویل چې پاکستان له هندستان سره د 2003 میلادي کال د دزبندۍ پر تړون ولاړ دی او دغه په وینا هندستان د هم دغه تړون درناوي وکړ. پاکستان تور لګوي چې هندو پوله ساتونکو د پاکستانی کش او دغه هیواد د پنجاب ایالت پولیسو ته سیرمه پر پاکستانی سیمه ته راډز کړي چې لامل یې ځای خلکو ته مرګ جوړ لا وخته ده. د پاکستان دولتي تلویزیون دغه هیواد د پوځي سرچینو په قول وای چې په 1300 ساتونکو کې هندو پوله ساتونکو پوځیانو پر پاکستانی پوځیانو درې واري بریدونه کړې دي. خبر زیاتوي چې دوه غاړې په نخته کې درنې وسلې کاروي چې لامل یې سیمهیز خلک خپل کورونو پرې خدو تاړ شوې دي. پاکستان تر خپل جوړې د ورسته په خپل شپږ شپې ته کلن ژوند کې تر دې دمه د کشمیر د کړکېچ پر سر له هند سره درې جګړې کړې دي چې په ترڅ کې زرګونو پاکستانی پوځیانو ته مرګ جوړ لا وخت او ډېر سیمه یې له لاسه ورکړې ده. د یادونه ورده چې پاکستان او هندستان پر 2003 میلادي کال یو تړون لاسلیک کړو چې لمخې دواړه هیوادونه پر هندي پاکستانی پوله یا لائن اف کنټرول د دزبندۍ پابندي. ذبیح الله شفق ازادي رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن وایي د نړیوال ټولنې د فشار نه بغیر پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی راتلونکي سفر هم کومه مهمه لاستراولنه نشي کولې. لبل خو ځینی افغان کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان نوی حکومت د سولې په اړه د هیواد په پالیسیو کې بدلون راوسته او همکاري تم اترې کېدلې شي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په دې ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د سیاسي اپوزیسیون یو ډله ملي ائتلاف وایي چې افغان حکومت باید په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له حضور نه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي. د ملي ائتلاف ویان صدقا فاضل سنگچرکی د دوشنبه په ورځ لازدې رادیو سره په خبرو کې وویل چې کافي اسناد او شواهد شته چې د تروریزم اصلي ځای په پاکستان کې دی او د همدې اسنادو پر اساس نړیواله ټولنه باید پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. نو موري وبل چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې به هم د سولې لو پروسیسر د پاکستاني او چارواکو د همکارۍ او ژمنې نتیجه ونه لري.
دا ژمنې تل د پاکستان لخوا شوي خو عملی ګامونه نه دي پورته شوي. افغان حکومت کولای شي چې له خپل امکاناتو ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید لدی لارې پر پاکستان فشار وارد کړي ترڅو پاکستان عملی تضمین وکړي او عملی ګامونه په پورته کولو سره ثابت کړي چې د سولې په برخه کې د خبرو لپاره چمتو دي او همکاري کوي.
لبلې خوازنی افغان کارپوهان هم هیله کوي چې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی دغه سفر به د دوړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې یو نوی پیل وي. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتاک سره د سولې په برخه کې د دوی په تګلارې کې واضح بدلون تر سترګو کېږي.
تقریبا د دوی په کړنلارو او تګلارې کې یو واضح بدلون ښکاري، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې. د سولې مسله او هم د هند سره، هم د افغانستان سره، هم د امریکا متحده ایالاتو سره یو نتیجې ته ورسېږي ترڅو سیمه د یو جګړیز حالت څخه یو سولیز حالت ته راوځي.
جمهور رئیس حامد کرزی تروسه نن لزلی پاکستان ته رسمي سفرونه کړي. په ورسته یو څو سفرونه کې هم پاکستاني او چارواکو ورسره ژمنه کړې واشه د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي، خو افغان چارواکي وایي تروسه د هیواد صادقانه همکاري نه ده کړې.
د ناجیه صافی ریپورت مو اوریده. بلخو افغان چارواکي دا هم وایي چې طالب وسلوالو په غزنی کې د کابل کندهار په لوی لاره وتنه د گاډو نه کوسکړي دي او بیا یې وجلی دي. دوی وایي وجل شوی کسان د دغه سیمې سره نږدې سیمو سره تعلق نه لري، بلکې د خواوشا اطراف او سیمو نه راغلي مستوران دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د غزنی سمایز چارواکی وای طالب وسلوالو دغه وتنه په تیرو څو ورځو کې د کابل کندهار پر لوی لار د مخور ولسوالی په لړه مسمه کې موټرو کته کړي او پرونی ټول وژل دي. دوی وای د وژلو شویو کسانو جسدونه د مخور د باول حق صاحب له زیارت سره مندل شوی چې ورسته بیا پولیسو د ولسوالی مرکز ته را لېږدول دي. د مخور ولسوال صاحب خان وای په لمرنیو پلټنو کې معلومه شوه چې وژل شوی کسان ټول مزدوران او کارګر خلک دي. دی وای په تیر سموده کې د مقور په لړم سیمه او ګیلان ولسوالۍ کې طالب وسلوال سړک ته راخیږي او خلک له موټرو کته کوي.
د روزي له شپږمو پنځمو را پدې خو د طالبانو ډیر سخت چک پوینټونه اکثر وخت په سړک ته راپورته کیږي. د تلاشي کې تم نو بیا د څورو د بجیان کې د خلک کته کړي او د څورو د کېږي د خلک له ځان سره یې بلې خواته ګرځول او وجه صدونه دي. باولک صاحب د زیارت په شاوخوا کې لیدل شوی او بیا د مختلف ورغلي وو هغه جسدونه را انتقال کړي وو. نو اکثر هغه کسان دي چې له موټرو یې کته کړي دي. مقصد د غزنی خلک نه دي، شاوخوا د اطراف خلک دي، د نورو ولایت.
د وژل شوی کسان د زابل، کندهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکي بولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې هم د مخور په لړم سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې وه چې په کې څلور تنه طالبان وژل شوي او یو یې ژوندی نیول شوی و، خو طالبانو پولیسو ته وراوختي مرګ ژوبله ده دوی دوه برابر بلله.
دغه ریپورت کې مو واوریدل چې په غزنی کې طالبانو شپږ مزدوران وجلی دي. بلخوا په خوست ولایت کې سیلابونو او ګلې وار بیا ځای خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولي دي چې په کې درې ښځې او یو نارینه وجل شوی او د خوست په دومند ولسوالۍ کې د درې مړو لاشونه موندل شوي چې تر اوسه یې پیژندګلوي نه ده شوې. بلخوا د تڼیو په ولسوالۍ کې تیز ګلې زیاتره فصلونه هم زیانمن کړي دي. په دې حق لا نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
د یکشم به ورځ په مخام د خوست په مرکز او اردوند سیمو کې سخت بارانونو او غلې یو ضربيات خوست په مرکز او اطرافو کې مالی زیانونه را منځته کړل. د ولایت مقام وین مبارز محمد زدران ویل چې د یکشم به ورځ د مخام بارانونو او سیلابونو لکبله په خوست کې درې مېرمنې او یو نارینه وژل شوی او د درې تنو مړو جسدونه موندل شوی چې تر اوسه یې پیژنګلوي نه ده شوی. همدارنګه دوه تنه ټپیان شوی او غلې زیات فستونه هم لمنځه وړي دي.
متون د ارشلی په سیمه کې درې تنه مېرمنې سیلاب وړي دي چې دوی البته د بدغین سیمه ته په یو ډول موټر کې روان وي او سره سم موټر یې حمل شوی دی. په همدې ترتیب د دوهم په شمال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم یو تن ځوان وګړی دی په شهادت رسېدل دی او همدارډول د پکتیا ولایت مربوط د وږي ولسوالۍ د لکې تیږې څخه درې نفره جسدونه د دوهم د شمال ولسوالۍ ته اوبو ته وړي دي او دا معلومه ده چې آیا د پکتیا ولایت مربوط دي او که دا هم د خوست ولایت مربوط شمېرل کېږي.
د مبارز محمد صدران په وینا د یکشنبې په ورځ د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې تندګلی شوي چې نږدې ټول فصلونه یې سخت زیانمن کړي دي. نوموړی د خوست ګردې سړک د یوې برخې د زیانمنېدو خبره کوي او وایي چې نوموړی سړک د لنډ وخت لپاره د موټرو پر مخ تړل شوی چې د خلاصولو لپاره یې د فواید عامې وسایل او وسایط سیمې ته رسېدلي دي. همدارنګه د جمال حکیم په نوم د شمال د شډل کلي اوسېدونکی وایي چې د کور نږدې ځمکې سیلابونو لاندې کړي او که چېرې د ولایت مسؤولې ادارې ورته پام ونه کړي ممکن راتلونکي سیلابونه یې کلي لاندې کړي.
د شمال د سیمې د شډل کلي نه تاسو خبر درکوم چې موږ شمال شډل په سیمه کې د مسامي سیلابونه شروزي دیغه په خو هم څنګه سل یاد مونږ منځ کوته جوړ کړی و په درتلون کې کې چې ډیر زیات یو برو وتلې اې دې مونږ کورونو ته خطر پیښ کړی دوه کله شي کچوګ اې دې مخاونه نسی حکومت مونږ سره کومه کنه کې اوس چارواکي دې ته نظر ونه شوی اې مونږ منځ کې څه شي کورونه بې ایمان ضرور شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیرو سلاونو له کبله د مړي له هرې کورنۍ سره د 50,000 افغانیو او ټپیانو سره د 25,000 افغانیو همدارنګه د یو شمېر خوراکي توکو او پوښاک وسایلو مرسته کړې وه چې په ورته توګه به له کره سروې وروسته د پرونیو سلاونو او ګلیو زیانمنو سره هم مرسته وشي. د یادونې وړ ده خوست د اقلیم له نظره موسمي بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله خوړونه او سیلاونه راوځي او هر کال درانه مالي او ځاني زیانونه رامنځته کوي.
د مشال خبرونه اوري. د پاکستان بنیاد اخودونکي محمد علي جناح د دیمل ته جوړېدو نه پس ویلي وو چې دلته به مذهبي ازادي وي. خدا محال پاکستان کې خلک د مذهبي او مسلکی او فرقیزو توپیر له وجې وجل کیږي. فارن پالیسی مجله په دې اړه یو رپورت شایع کړی چې نجیب امیر درته مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان بنسټي خودونکې محمد علي جناح د 1940 کال د اگست په 11 نیټه په خپل یو وینا کې ولسته ویلو د پاکستان اوسیدونکو آزاد دي د عبادت لپاره دوی کولای شي مندر ته لاړ شي جماعت ته دلاړ شي یا کوم بل ځای ته دلاړ شي د دوی عقیده قوم یا مذهب هر څه کې دی شي خو د دې بعد ملک په کار باندې څه اغیز نه وي. مجله لیکي د پاکستان اوسمهال حکومتونو د جناح په دې خبره هیڅ عمل نه دی کړی. د لګکیو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. په پاکستان کې مسلمانانو ترڅنګ احمدیان عیسویان هندوان او سکان هم ژوند کوي چې د ستونزو سره مخامخ دي. فارن پالیسی لیکي د امریکې د مذهبي ازادۍ نړیوالې کمیټې تیر میاشت په راپور کې د خبره وسیړله چې پاکستان کې مذهبي ازادۍ ته څومره کار شوی دی. د راپور لاسته راوړنې ښایي چې په تیر یو نیم کال کې د مذهبي توپیر پالنې له امله 200 بریدونه شوي چې 1300 کسانو ته مرګ ژوبله ور اړولې ده. په پاکستان کې اکثره بریدونه په شیعهګانو ترسره شوي دي او ډیری بریدونه د روژې مبارکې میاشتې پر مهال شوي دي. د معلوماتو له مخې په یاد وخت کې پر شیعهګانو 8 په احمدیانو 450 په عیسویانو 10 په هندوانو 14 او په سکانو 3 بریدونه ترسره شوي دي. د دغه راپور له خبرېدو نه پس هم په پاکستان کې پر اقلیتونو بریدونه روان دي. د جولای په 28 نیټه د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر شیعهګانو د برید له امله 50 کسانو وژل شول. فارن پالیسی وړاندې لیکي په نږدې شپو ورځو کې د سجاد مسیح په نوم یو عیسوي تن له دې امله په عمري باندې محکوم شو چې ګواکې د مسلمانانو د سر پیغمبر سپکاوی کړو. د سجاد مسیح ترڅنګ نن سبا د پاکستان په جیلونو کې سلویخ نور داسې بندیان هم پراته دي چې د ورته تورنو له امله یا پرې د مرګ سزا ورول شوي او یا هم په عمري بند محکوم دي. مجله لیکي جالبه ده چې سجاد مسیح ته عین په همغه ورځ سزا ورول شوه چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د تلین د ورځې سره سمون خوړلو. مجله لیکي د نواز شریف حکومت لا پکار دي چې د اقلیتونو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د پاکستان بنسټی خودونکو شپږ شپېته کاله وړاندې د پاکستان لپاره د مذهبي ازادۍ خوب لیدلو. اوسنیو حکمرانانو له پکار دی چې د هغه خوب د تعبیر د موندلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي، نه دا چې یوازې شفاهي وادي وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه او ری وخت د غرمې 12:30 بجې کیدونکې د اسرار العالم مومنه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي چینل لمخې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون نن سهار په اسلام آباد کې د قومي سلامتي لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره د هند او پاکستان ترمنځ په پولا د نښتو په ګډون نور موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. د دې وړاندې د پاکستان سرکاري خبري ایجنس خبر ورکړی و چې بان کی مون په پاکستان او هند زور راوړل چې د کشمیر مسله حل کړي. له کشمیر را رسیدلی رپورټونه وایي چې نن د نهه پورس هم د پاکستان او هندي فوجانو ترمنځ په پولا نښتو دوام ولرلو. پښیمه کې د مشالډو د خبر مرکزی سانګي خبريال رپورت ورکوي چې پلان جمعنا کرخه کنټرول لاين له دوه خواو د ډزو بدلون شوي. د رپورټونو لمخې د نهه پورزو سهار وختي د پاکستان تر تنظیم باندې کشمیر کې یو شمیر ولسی وګړو څامه جوړبل اوریدل دي. په بلوچستان کې الله هم د ناکراري لړۍ روانه ده. په دوه جلا جلا تازه پیښو کې شو خوش پک کسان وژل شوي. د بولان سیمې مرسیال کمشنر عبدالوحید شاه پر مشالډو ته ویل چې په مچیمه کې د امنیتي سرتیرو لړخه د عملیاتو په ترڅ کې څلور بلوچ وسلوال وژل شوي دي. نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کې چې په کې به د هیواد په امنیت او سلامتۍ بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی دی چې غونډه به نن په 15 بجې شروع کیږي چې په کې به په ځانګړي ډول د بلوچستان دننه په دې روسیو کې د ترسره شو ترګری پیښو خبرې کیږي. د خبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د مشالډو د خبريال مخې په پیښور کې د سختو بارانونو له کبله یو شمېر سیمې اوبو لاندې کړې دي. همداراز د اسلام آباد او پینډۍ ترمنځ په لارو د اوبو ودرېدو له کبله نن سهار د دوانو خارونو ترمنځ تګ راتګ بند شوی دی. د افغانستان ولسمشر بعد روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رایټرز خبري ایجنس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوودزی او د افغانستان د سولې د علي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اګست له 26 تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې د هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي.
اسرار العالم مومن درته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ، د پاکستان کورونی ورسپانو اداریو ته چې پکې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابع اکرم خان یې مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند ښه تعلقات کم امید پیدا شوی وو. هغه د هند ځینې قوتونو حکومت کمزوري او د هند پوځونو له اړخه د لاین اف کنټرول د خلاف ورزي له وجې متاثر ښکاري. ادارې وایي چې یو طرف د هند پوځونه د کنټرول لاین مسلسل خلاف ورزي کوي او بل طرف ته د هغې ځینې ډلې د دوستۍ بس ودروي او پاکستان مخالفه نارې وهي، د سنه چې د منطقې امن ته خطر مخامخ کېدی شي. ادارې زیاتوي چې هند سیاسي ګوندونه هند کې را روان ټول ټاکنو لپاره داسې قسمه هلو ځلونه فائده چتوی او اغیته د دې خبرې څه فکر نشته چې داسې قسمه حال زلونه د منطقي امن ته نقصان رسیدې شي. د ادارې په وینا چې دا وخت حالات خرابولو کم کوشش روان دي، د پاکستان پغې کې صحیح څه نشي کېدی ځکه چې هغه د ملک د نن ترهګرۍ خلاف جنگيږي. نو په داسې صورتحال کې تاوتریخوالي زیاتولو مقصد دین علاوه هیڅ نشي کېدی چې پاکستان سیاسي قیادت او سکیورټي فورسز توجه بل اړخ ته کړي او وسروال ته ملک امن او سلامتي خرابول لپاره موقع ترلاسه شي. ادارې خیر کې لیکي چې نړیوال قوتونه له پکار ده چې کوم د تاوتریخوالي صورتحال روان دي لپاره څه اقدامات وکړي چې معامله سنگین نه شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویل دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ زموږ نه و، خو اوس دا جنگ د پاکستان د بقا جنگ دی او د ختمول لپاره به ضروري وي چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کار وکړي. ادارې وایي چې په سیاست کې اختلاف په خپل ځای خو ترهګرۍ سیاست نه دی او د لپاره حکومت له یو شان پالیسي اختیارول وي او اسټابلیشمنت له هم په دې پالیسي به تلل وي. او ښه خبره ده چې په لوی کچ د دې خبرې ادراک وشو چې دا جنگ اوس زموږ د بقا جنگ دی. ادارې مخکې د داخله چارو وزیر د خلیلی کې چې څلور واړو صوبو کې د وسلوالو ډلې کم چې د ترهګرۍ په کارونو کې ککړ دي او د دې صورتحال مقابله کول لپاره به سیاسي قوتونو له یو ځای کار کول وي. ادارې وایي چې ترهګرۍ خاتمه کول لپاره انټلیجنس ایجنسیانو رابطې طریقې ښه کول، پولیس ته جدید تربیت او وسله ورکول به یو ښه انتظامی عمل وي، خو اصل کار دا دی چې د ملک ټول سیاسي ګوندونو په شمول مذهبي مشروالۍ لپاره په یو خبره اتفاق پاک کول وی چې ترهګری په کم شکل کې هم وی هغه د ملک او قوم په مفاد کې نه وی نو څو پورې چې پالیسی جوړونکي سیاسي او مذهبي مشربولي یو واضح سوچ سره مخ په وړاندې نه ځي نو ترهګری نشي ختمې دی کم چې د ملک او قوم لپاره یو غټ خطر ثابتې دی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د رویټرز خبری ایجنسی یو ریپورت وای پاکستان په هند باندې تور لګولې چې د ګل پورازی د کشمیر د لانجمنی پولې پورې غاړه ګولباري کړې ده دا په داسې حال کې ده چې 13 هفته د غسیمه کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځان ختی شوې دي د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ په لائن اف کنټرول هغه مهال کړکېچ رامنځته شو چې پونچ سیمه کې د هند 15 عسکر په یو برید کې ووجل شو هند د دې برید ذمہواری په پاکستانی پوز واچوله خو پاکستان دا رد کړه چې ګنې دې پیخه کې لاس لري رویټرز لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په متنازع سیمو کې وخت په وخت د دواړو خواوونه ګولباري کیږي خو د دغه 15 هندي پوځیانو د وجل کېدو نه پس حالات ډیر نه آرام شوې دي چې پکې هند د 2003 کال د ډزبندۍ د لوزنامې نه راپدې خو په اول وار لوی کاروي کړې ده د ریپورت تر مخه پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې کېدې شي پاکستان د افغانستان سره په پوله د وسلوالو خلاف په جنگ د اخته پوز نه لګ برخه وباسي او د هند سره خپل پولي ته نږدې ځای پر ځای کړي خو پوزي چارواکي وایي په دې اړه لا هم غور نه دی شوی د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د ډیر وخت راهیسې ځنډیدلې دي یو وار بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې په راروانه میاشت کې په نیویارک کې وزیر اعظم نواز شریف او منموهن سنگ یو بل سره لیدل کتل وکړي بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي هیڅ معلومه نه ده چې د افغانستان په ناآرامه هلمند ولایت کې خزینه پولیس افسر اسلام بیبي چا وجله نوموړی 13 میاشت د خپل زوم سره سهار وختي په موټر سایکل دفتر ته روان و چې په ډزو ووجل شو مجله لیکي افغانستان کې د بهرني ځواکونو دراتګ او د طالبانو د حکومت د نسکورېدو خو او شادولس کال وشو خو د خزو حقونه خو لري خبره ده د خزو خلاف تشدد هم نه دی کم شوی د ته په کتو سره ځنی غربي سیړونکو د افغانستان نظر تر زر د غربي قوتونو د وټلو خبره کوي ځکه چې د هغوی په نظر دوی هلته ولسی ژوند خکولو کې هیڅ کامیابی تر لاسه نکړه مجله زیاتوي چې د بده مرغه دا ډول فکر په داسې حال کې په زیاتې دوه چې د راتلونکو کال تر پای بهرني ځواکونه د افغانستان نه د وټلو پلان لري او داسې اندېښنې شته چې د دغې نه پاس باندې هیواد کې نړیوال مرستې کم شي خو دغه نظر لرونکو خلک دا خبره د پام نه غورځوي چې په افغانستان کې ډېری بهادرې خزشته چې د خزو د حقونو لپاره حل ځلې کوي او که بهرني ځواکونه د افغانستان نه لاړ شي نو هم دغه سلسله به دوام ولري او سړډول چې په غربي نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره وګډه مبارزه شوه او کامیابی تر لاسه کړي دا راز به د افغانستان د خزو د حقونو لپاره کارکونکو هم بریالي کیږي
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
او د نړۍ د حال لپاره ورزو شام ته د امریکا نه شایع کیدونکې نیویارک ټایمز ورسپاړه په خپل ریپورت کې وایي په عربي هواد شام کې بهرني خبريالان تختول کیږي د ورسپاڼې په وینا په دغه مسله کې تر ډیره حده په شام کې فعال یاغي وسلواله ډلې او اسلامي سخت دریزه خکېل دي د نیویارک ټایمز د دې ریپورت مهم ټکی د هرن بچان اورو
د نیویارک ټایمز په ریپورت کې راغلی چې په جګړه ځپلي هیواد شام کې د بهرنیو خبريالانو د تختونې پیښې زیاتې شوې دي د ریپورت لمخې په دغه هیواد کې فعال سخدریزه وسلواله یاغي ډلې او جنایي شبکې دي چې په دغه تختونو کې لاس لري ریپورت زیاتوي د سړی تختون کې ډلې د نیول شو خبريالانو رخلاصولو په بدل کې پیسې وسلې او یا هم د دواړو شیانو غوښتنې کوي له دغه بهرنیو خبريالانو څخه د اروپایي هیوادونو هغه چې د ورسپانې په خبره معمولا د شامي حکومت له اجازه پرته په دغه هیواد کې روانه جګړه ریپورت کوي په نخښه کیږي د نیویارک ټایمز پر ریپورت کې د شام په جګړه کې چې دریم کال یې روان دی تر دې مهاله د وجل شو ترانو شمیر د 100,000 سیوا خودل شوی دی د ورسپانې په ریپورت کې وړاندې راغلی په شام کې دغه هیواد خپل خبريالان او هغه شامي خلک چې له بهرنیو ادارو سره کار کوي هم تختول شوی دی ورسپانه د مطبوعاتي ادارو او بشري حقوقو سازمانونو په حواله وایي چې په شام کې ورستربلې زیاتیدونکو اقتصادي بدحالۍ د خبريالانو د تختول کېدو مسله راپورته کړې ده ورسپانه د بخنې په نړیوال سازمان کې د مشر پلټونکو ډونټیلا روویرا خبر راغستې چې وایي په شام کې د بیلابلو وسلوالو ډلو او مذهبي سختدریزه ګروپونو موجودیت د خبريالانو د تریتم کېدو مسلې تر شا یو مهم فکتور دی یادی ورځپاڼې په نیویارک کې د خبرلارانو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې کمیونټی ټو پروټیکټ جرنالیست په حواله لیکلي چې د روان کال په اوږدو کې په شام کې 44 تنه ځایی او بهرني خبرلاران تریتم کړل شوي دي. یو فرانسوي خبریال جوناتن الپیری ورځپاڼې ته ویلي چې دی په شام کې د اسلامي سختدریزو وسلوالو لخوا د 13 اپریل میاشتې په یو کم دیرشمه نیټه وتښتول شو او د 4,50,000 ډالر په بدل کې درې میاشتې وروسته راخلاص کړی شو. ورځپاڼې د هیومن رائټس واچ په نوم د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې د یو مشر پیټر بوکارټ لکول ویلي چې په شام کې بې ثباتي په زیاتېدو ده او دا چې سړی تښتونه داسې یو خطر ده چې د دغه هیواد عادي خلک ورسره هر وخت مخامخ دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په قبایلي سیمو کې د تیرو واته لسو کالو راهیسې د ترهګرو وسلوالو او د بیلابیلو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو سلسله روانه ده او نا امني او د دغه سیمو نه د خلکو د کډوالۍ سلسله لا هم جاری ده، بلکې ګڼ شمېر خلک په زرګونو خلک اوس هم په کیمپونو کې ژوند کوي. کارپوهان وایي دغه سیمه کې د روسته پاتې کېدو غټ وجه د تعلیم نه بې برخې پاتې کېدل دي او د تعلیم نه بې برخې پاتې کېدلو کې بیا جنکۍ ډېر زیاتې د دغه حق نه محروم دي. باجوړ ایجنسی کې هم ځای خلک وایي چې د دوی د ماشومان جنکو د پاره لونو خويندو د پاره د تعلیم سلسله او د سکولونو تعلیمي ادارې شتون نه لري. په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د خار باجوړ ایجنسی په یوسف آباد سیمه کې د جنکو کوم سرکاري میډل یا های سکول نشته دي، نو ولس وایي چې هغوی نشي کولای چې خپل ماشومان د پرایمري تعلیم نه پسته د خار هډ کوارټر یا کوم بل د نږدې سیمې سکولونو ته ولېږي. محمد ګل خان د سیمې اوسیدونکو دی او هغه وویل
یو نارینه ماشوم نو هغه خو کېدل هم شي او هغه بغیر د پرپرس هم شي کنه چې راوځي. د باجوړ کوم کې علاقه کې چې یو زنانه ماشوم وي نو هغه د لسنې نه هم سټوډنټ نو هغه خو یو دی یو پلان نشي کنه، ځکه چې هغه کل چې خبره دا هم خا یو سرپرست کس به دعوت وي نو دا کوم یو کس به دعوت هم تجربه کیږي د خپل کار روزګار نه بوي.
عمر حیات چې په خپل هم د باجوړ ایجنسی د ډیگری کالج زده کوونکی دی او د یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي صدر دی وای چې ولس ډیر غریب دی او په خپل ماشومان د لری پروتو سیمو په سکولونو کې سبق نشي ویلی.
د یوسف آباد نه خار ته تقریبا 8 کیلومتر فاصله ده نو د دې ورو ورو ماشومان چې کوم دی الته کې هغه نشي تللی، نو اکثر ماشومان هغه هیڅ یو کور نه وتام دا غوږ ځای نه سمي کنه چې ډیر لری نه هغه د وژن هغه ماشومان چې کوم دی سکولونو ته نشي تللی، نو په کار کې دی زه په دې باندې چې سکول نه ورکړي شي.
نور محمد خان د سکول استاد دی او د یاد شوی سیمه اوسیدونکو دی. هغه وویل په کار ده چې حکومت په دې سیمه کې های او یا میډل سکول جوړ کړي.
1500 روپے کای لور کوم او ګورنمنت های سکول ته خپل ماشومان لګم ډیر زیات تکلیف دی او دا کوم چې د شپږ ماشومان دي ما ټول تر خاطر تقریبا ته دا غو باندې خاص کیږي د ګاډي پر ترانسپورټ باندې ګورنمنت دا اپیل کوم چې را موږ ته کم څه دلته یو های ریچ ګډ سکول جوړ شي. کړه
حضرت یوسف د محکمې تعلیم باجوړ ایجنسی چارواکي دی او هغه د اولس په دغه غوښتنو وویل
پر امر په کشته میډل او های زمون د غلطه نشته دا خار تر راځي اځو په تل البته په دې سبابات کې برانچ ده او د دې تقریبا د درې څلور کال نه دا ما که څنګه برانچ بوته پروت ده نه چې موږ خو هغه دا خپل څنګه پوسټونه نه یو موږ ولا د بل څه نه ډیټا نمبر تا کړی ده.
خو دا ول سوال چې په کار ده چې حکومت دغه سیمو ماشومان جنکول لپاره باقاعده های سکول جوړ کړي چې د هغوی ماشومان زده کړې هم وکړي او ستونزې هم هوارې شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
شندولا کو
مشال ریډیو خبرونه اوري اوس هم ورزو قبایلی سیمو ته د مومند جنسي ځای خلک وای چې دوی انټرنیټ ته لاسرسي نه لري او په دې جدید او نوي دور کې د انټرنیټ نه د دوی محروم پاتې کېدل نه یوازې د دوی لپاره د علم او هنر لارې بندي بلکې د دوی یو شمیر داسې کاروبارونه هم دي چې دوی د انټرنیټ لارې ډېر په اسانۍ سره کولای شي. په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د کوز محمود ایجنسی تعلیم یافته ځوانان وایي چې د هغوی سیمې نه څلور اړخه ته د انټرنیټ ډیسل سہولت خوشته دی، خو له هغوی تر بیا هم محروم دي. هغوی د وړو وړو انټرنیټي کارونو لپاره هم پیښور او شبقه درته ځي. انجینیر ارشد الله محمود وایي چې هغوی ډیر واري د انټرنیټ براډبینډ لپاره چارواکو ته ویلي هم دي، خو لا هم دا سہولت هغوی ته نه دی ورکړی.
څنګه د ټلیفون راغلی دی هغه سره په کارو چې اوسې نوې شهرې شنو هغه چې څومره سہولت ته کې کېدی شي دا په هغه ټیم کې ورکول په کارو. د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې دا ډیسل سہولت
تقریباً ګنټه هغه ته پاسره و به بچا ډینه ما غړې سپیشل کړ نو زه په پېښور ته 10 منټ ایمیل د پاره بزو پېښور ته تلم. اول ته بزما تقریبا چې کم سه کم 1500 روپۍ لګې دي او په انټرنیټ بزما 100 روپۍ خرچ راله.
ارسلان د سیول انجینیرینګ زده کون کړي او هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د هغه په سیمه کې د ډیسل انټرنیټ سرویس و لګول شي.
تعلیم یافته ځوانان ته ډېر تکلیف ده، په دې چې مونږ ته کم دغه چې راځي کم پوسټونه راځي مونږ هغه انټرنیټ ذریعہ نشو کړی. مونږ زو پېښور ته زو ته ډیسل راغله ده خو بس شری نه غو سلام مونږ تړي راځه په دې چې مونږ کم اس کم 15-20 کسانو سم تیار یو ډیجیټل سٹارټ شوم بس سٹارټ کوزانته.
خو د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن کمپنی لیمټډ د شبقدر بزنس منیجر ایاز خان په وینا چې هغه خپل مشرانو ته دغه سہولت دور کول لپاره وینا کړی ده، خو ممکن نه ده چې ګنې دا سہولت ډیر زر دې سم وتا راشي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې اوري او اوس ورزو د سوات خپل سیمتا چې د غلطه کې د یو خواوشه نږدې سیمو زیاتره روډونه لارې او پلونه تباه شوې دي، سیلابونه تباه کړي دي، د وسلوالو سره د وسلوالو خلاف د حکومتي عملیاتو له وجې تباه شوې دي. دغه خلک سو غوښتنې لري. په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
میګورې نه 12 کیلومتر لري د مرغزار په جرنلی سړک پروت کله شینشا اوسیدونکو وای چې دوی کلی ته د رابطې یو واستوي فل کچه ده، لاري خراب دي او کلی کې اولس یو شمیر ستونزې لري، خو حکومتي پاملرنه دغه طرف ته نشته. زی اولس په دا اړه مشال ریډیو ته وای.
ما جی نو منور خان نه او تقریبا مونته دي د غټه مسله دار چې بده دې حکومت کې کم نه پدې علاقه د مرغزار پورې سلام پورې پورې دا ټول پل نشي یو وای څنګه پل نه تیدم ډیر غټ تکلیف ته اکثر مریضان چې کم دې پکټ کې پوری باسي هغه سره ډیر وان شه دې نه ډیر غټ تکلیف ته ومدا.
زمانم سلیمان باچا دې زه په خپل سبق یم منګوره کې هغه 16 15 کیلومتر د دې ځان لري ده ټول نغټه مسله چې هغه فل له او پل دې هغه روډ دې هغه روډ په غړ باندې خړ بیږي کله چې باران وشي هغه لاري بیا خټي او فل چې هغه کچره پای باندې ګاډي نشتلې مریض چې پیوډینو پکټ کې پیوډي او هغه انتهایی ډقیقي را ډقیقي نو خلک پیریږي نشنا شکر شه او پی د سرنجت له البته د دې خلک چې د عادت ته خو چې مریض یا بوج یا نور څه لوړي هغه پینې شوړن دا د لاس هغه صبر کې په خور کې چې خپل لاس نه لگا خو بیا باران شو خپل لاس نو بیا خو نشد لنه لگا دو درې ورځې هغه دغه لپاره به انتظار کوي.
زلمه سلیمان باچا زیاتوي چې دغه سیمه کې تاریخي لرغونی آثار هم شته چې پکې لویا سټوپا یعنی ګمبت هم شامل دي. کله چې دې کلی ته لار سم کړی شي نو دغه سیمه ته سیلګری هم په لوش میره سره راتلی شي. دغه کلی ستونزو او مسلو په اړه مو چې کله د سیمه صوبای اسمبلی حکومتي غړي عزیز الله ګران څخه پښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته وویل
نو ما د خپل روم سره د خپل مشران سره د خپل خون نن سره واده ده څنګه موږ له پنځه کو کې دی نه دا ما په دې کې ورزولي او تاسو په دې چې شي کم بجټ شو دغه زموږ بجټ نه نو روان چې کم بجټ دا به زموږ د تاریخ سب بجټ او ان شاء الله ما واده د خپل مشران او زه به وزې ټوکم ان شاء الله په دوه درې ورځې کې به زه د تراشم د مشران سره میلاو شم.
د مرغزار په سړک د غرونو په لمن کې پروت د شینشا اوسیدونکو ګیلمن دي چې بیا بیا دوی سره حکومتي چارواکي لوزونه او داوی کوي ولې دغه سیمه ته تر دې دمه څه قسمه پاملرنه نه ده شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتای وډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
د مشال خبرونه اورې. سکال د پښتو خزینه او نارینه سندرغاړو د واړه اختر په مناسبت د سندرو او غزلونو یو شمیر نوی البومونه او نوی سندرې بازار ته راستلې چې د خیبر پښتونخوا په ګډون کابل او یو شمیر پښتون میشت ولایتونو ته هم رسیدلې دي او دغه سندرې او غزلې د پښتو موسیقۍ مینوالو سره خوخه کړې دي. کیسټ او سی ډي خرڅون کی دکاندارانو هم سکنه اختر د ګرم بازار لوجه خوخه کړې دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د کیسټ خرڅون کو دغه دکاندارانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې په برابر کړې چې په یو سندره پیل کیږي.
دا سندر د جلال آباد خار تلاشی چوک ته سیرمه د مالوچو لوکوسین راوزی چرته چې د کیسټ بلورونکو ګنشمیر دکانونه جوړ شوی او اکثر وخت پکې د موسیقۍ درامو او فلمونو مینوال په ګنشمیر کې لیدل کیږي. سره له دې چې له اختر نه سور از وړاندې په جلال آباد خار د بدمنۍ سورې ګرځېده خو به هم کیسټ او سی ډي بلورونکو د پښتو موسیقۍ درامو او فلمونو هغه ټولې کیسټې او سی ډي ګانې بازار ته راوړي وي چې د وړوکي اختر په مناسبت جوړې شوې وي او د پیښور په ګډون د پښتونخوا بیلابیلو برخو ته رسیدلې وي. د جلال آباد خار کیسټ او سی ډي بلورونکو خوشاله ول چې سګنې اخترې ښه بازار لرلو. دا چې سګنی اختر کې د موسیقۍ فلمونو او ډرامو کومې کیسټې د جلال آباد خار مارکیټونو ته راغلي او د کوم سندرغاړي کیسټې ډېری غوښتل کیږي یو تن کیسټ پلورون کی مشال رادیو ته وویل.
زمانو می افتخار ده زه مالش ګوسی یو کیسټ دکاندار یم. دا اختر ته ارون باچا، کران خان، نازی اقبال او ګلپانا شاه سوار رحیم شاه دا هنرمندانو کیسټې راغلي دي. خاص لا بد نه دی او ډېر زیات چلخ لري. ډېر ډرامې راغلي، جانگیر خان ڈرامې راغلي، سواتی ڈرامې راغلي، اسماعیل شاه ڈرامې راغلي، افغانه فلم راغلي، بیمان او شیر خان، زما جوان پیښور ننګرهار.
یو بل تن کیسټ پلورون کې وایي چې د لروبر سندرغاړو چکم اختریز بندر جوړ کړي وو د هغه کیسټ ډیر خلک خوښوي.
فهیم سالم زین یو کیسټ فروش تر کله اختر کې اختریز پروګرام ویل شوی چې هغه مسافر جوړ کړي د سچو هنرمندان دي د پښتو دی توفی په نامه ټول هنرمندان ناسي مثلا ګلپان له د نغمه د برعلی د برعلی سمدی رور د شاسوار د کیسټ چې بس خونه منځو کې ناسي د ټوک ټقالم کې او بس سندر مېدا ډیر خلک خوښوي.
او یو بل تن کیسټ پلورون کې وایي چې کاروبار یې له امن سره تړلې نو ځکه یې سګنې اختر ښه بازار لرلیو.
نن مظاهر دا چوک تلاشی کې مې دکان امنو د اختر کې چې امن وي زمون کاروبار هم سره خوي. هارون باچا دا براله سمدی دا کرن خان دا ګلپان دا کیسټ خرچي کې ډېر تیر او اخترونه دا اختر ډېر خاص اختر او کله کیسټ وي او قدر شوي چې امن وي د ټول کاروبار خوي.
د جلال آباد خر د کیسټ لورون کوټول نه مشر غنی وایي چې کده برېخنا ستونزې حل شي دوی به په دې وتوانیږي چې دا یو مجهز استودیو جوړ کړی چې د کیسټ او سی ډي جوړولو ټولې چارې پکې تر سره کېدې شي.
دغه تاسو په خار کې ګوري د کراچۍ نه د لاهور نه د پېښور نه دوی د فلمونو ډرامې راوړي د دې ګټه ټوله پردي مل تر روان چې برق راغی چې دولت موږ سره کومه کومونی کې موږ دومره خپل استعداد لرو چې موږ استودیو دلته جوړ کړو. څه ضرورت چې زمو نرمندان دي ځینې ځخ کته په لارو کې د پولیسو د خوانه عزت کیږي. یو خاندان کې دلته ز په 15000 افغاني باندې سفتو هغه زمو نرمن پاکستان ته پښل زر افغانۍ وګورځي.
د زیاتې ویچې د خار په بیلابیلو برخو کې وویشت کیسټ لورون کې لري چې په هر برخه کې د خپل امنیت ساتلو په خاطر په خپل پیسو د شپې او ورځې لپاره څوکیداران نیولې دي. د وړاندې وایي چې حکومت له دوی سره هیڅ ډول مرستې ته حاضر نه دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
جا جا لالیا مل مشیالیا
شي ميني.
او هم د دې ریپورت سره د مشال ریډیو سارانه خبرونه په دې سر ته ورسیده. د مشال باقی اخبات خبرونه د ماسپخین او مازیګر لا هم دوام لري. تر مازیګر شپږ بجو پورې به دغه خبرونه جاری وي. تاسو د هارون بچا په خوګه کې د غسندر واوري خپل قربا منو شاته اجازه ورکړي.
گرزی مستانا ملا بدار دلری وقت برازی رازی مارغان دراش زمنگ لپو کے دالیو کی مارغان دراش زمنگ لپو کے دالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی خلق پخپلو